دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې لس او په کابل کې نه نیوي بجې دي. په دې خبرونه کې زبابیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې د سیمې په اړه باندې بیلابیل رپورټونه لرو، پر بیلابیلو سیاسي موضوعاتو باندې، په ټولنیزو موضوعاتو باندې، او له دې علاوه اونیزه خبرونه هارون بچا هنري ګړۍ هم در خبرو. نو د دغې تر پیل مخکې اول خبرونه تورځو. ټاکل شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې سبا په قطر کې پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور 14 کسان نیولي، او هند او چین پر پوله د ترنګلتیا پر کمولو او د سرتیرو پر شاتګ سلا شوي. افغان حکومت، طالبانو، امریکا او قطر ویلي دي چې سبا په دوحې کې د سولې بین الافغاني خبرې پیلېږي. دا خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو خوشي کولو ترڅنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو د اختلافاتو له وجې د ځنډ ښکار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیګا په یو بیان کې د خبرو د پیل هرکلی کړی او پر دوو خواوو ټینګار کړی چې د افغانستان د څلور لسیزو د جګړې او وینې تویونې درولو لپاره دا تاریخي موقع ضایع نه کړي. تر نوموړي وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویل چې پامپیو به د قطر پلازمینې دوحې ته ورځي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په غونډه کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون ماښام په یو بیان کې تایید کړه چې د سپتمبر پر 12 به د سولې د خبرو کوربه وي، او زیاته کړه چې دا په هیواد کې د دوامداره سولې راوستو لوري ته یو جدي او مهم ګام دی. د افغان ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي چې د روغې جوړې ملي شورا مشر عبدالله عبدالله او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر په ګډون یو شمیر چارواکي په دې خبرو کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ هم بیګا په یو بیان کې ویلي چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د افغان حکومت پلاوی نن قطر ته ځي. د پاکستان چارواکي وایي له لاهور سره نږدې پر لویه لار پر یوې ښځې د جنسي تیری په شک 14 کسان نیولې دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ بیګا خبري غونډې ته ویل دا ښځه د سپتمبر پر 9 شپې شاوخوا 12:30 له خپلو بچیو سره له لاهوره د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې په ګوجرپوره کې یې په ګاډي کې تیل ختم شول او ودرېده. د ده په خبره شپې شاوخوا 3 یو کس پولیسو ته زنګ واهه چې د لاهور او سیالکوټ پر لویه لار وسلوال په زور یوه ښځه له ګاډي باسي. شیخ وایي لومړی پلټنې ښیي چې د دوو وسلوالو د بچیو مخې ته د هغوی پر مور جنسي تیری کړی دی. د پنجاب حکومت وایي وسلوالو له ښځې پیسې او ګاڼه هم اخیستې. د وزیر اعظم د کورنیو چارو سلاکار شهزاد اکبر پرونی خبري غونډې ته ویل چې عمران خان د پنجاب د پولیسو مشر او اعلی وزیر ته د ککړو کسانو د گرفتارۍ امر کړی. د اپوزیشن مشر او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف پر حکومت د کوټلو اقداماتو غږ کړی دی. د پېښور په شخصي ښوونځیو کې د داخلو ماشومانو د والدینو ټولنې په فیسونو کې د رعایت لپاره مظاهره کړې. د ټولنې مشر عالمزیب پرون په پېښور کې د مظاهرې پر مهال مشال راډیو ته ویل د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره ټولبند او محدودیتونو له مالي مشکلاتو سره مخامخ کړي، نو د تیرو شاوخوا 2 میاشتو فیسونه نشي ورکولی. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ او په می کې یې ختم کړ، خو ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې پر کاروبارونو ټول محدودیتونه ختم کړل او وویل چې د سپتمبر له 15 په سکولونه بیا پرانیزي. د ماشومانو میندې او پلرونه وایي د پېښور هایکورټ دی د فیسونو پر موضوع نوټس واخلي. دوی دا مظاهره پر داسې مهال کړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت وار له مخه شخصي سکولونو ته امر کړی چې په فیسونو کې د 40% رعایت وکړي. د شخصي سکولونو اتحادیې هم په تیرو 2 میاشتو کې په بیا بیا ویلي چې د سکولونو تړلو له وجې د مالي مشکلاتو ښکار شوي دي. او هند او چین ویلي دي چې له پولې څخه به یې هغه سرتیري په چټکۍ شاتګ وکړي چې له 2 ورځو راهیسې یو بل ته مخامخ دي او د اټومي وسلو لرونکو هیوادونو ترمنځ یې د جنگ خطر پیدا کړی دی. دا موافقه د سپتمبر پر 12 په مسکو کې د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شانکر او د هغه د چینایي سیال وانګي ترمنځ په ملاقات کې شوې. دوی په ګډ بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې پر پوله وسنۍ وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی، نو ځکه دوی موافقه وکړه چې پر پوله دې د دواړو خواوو سرتیري خبرو ته دوام ورکړي، ژر د شاتګ وکړي، له یو بله د مناسب واټن وساتي او ترنګلتیا دې کم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي بیجینګ به له هند سره له ډیپلوماټیکو او پوځي لارو رابطو ته دوام ورکړي. د مسکو غونډه تر هغې وروسته شوې چې روانه اونۍ پر پوله د سرتیرو د نښتې له وجې د هند او چین ترنګلتیا زیاته شوه. دواړو خواوو پر لانجمنه پوله د یو بل پر پوځیانو د بې پروا اقداماتو تور پورې کړ. له رپورټونو سره سم د سپتمبر پر اتمه سرتیرو پر پوله د خبرداري ډزې کړې وې. د خبرونو پای لومړی موضوع ته ورځو. افغان حکومت، طالبان او د افغانستان د روغې جوړې ملي شورا ویلي دي چې سبا یعنی د سپتمبر پر 12 په دوحې کې د بین الافغاني خبرو پرانیسته کیږي. افغان حکومت وایي د طالبانو د وروستیو شپږو زندانیانو د خوشي کېدو په ګډون د سولې د خبرو پر وړاندې ټول خنډونه ختم شوي دي. د طالبانو سیاسي دفتر پرون ماخوستن په یو بیان کې وویل چې بین الافغاني خبرو ته تیار دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا په سپینو ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ته ویلي چې په قطر کې د خبرو د پرانیستو په غونډه کې ګډون وکړي. احمد تکل تفصیل لري.
افغان حکومت په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر او د ملي مصالحې عالی شورا ټولو تایید کړی دی چې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ بین الافغاني خبرې سبا شنبه په قطر کې پیلېږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته دنده سپارلې ده چې دوحې ته ولاړ شي او په دې خبرو کې ګډون وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې قطر به د سپتمبر په 12 نیټه د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربه وي. په خبر پاڼه کې یادونه شوې چې دا خبرې به په افغانستان کې د دایمي سولې د راوستلو لپاره یو جدي او مهم ګام وي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د سولې په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عبدالسلام رحیمی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری به د بین الافغاني خبرو په پرانیستونکو مراسمو کې ګډون وکړي. د ملي مصالحې عالی شورا په یو بیان کې هیله څرګنده کړې چې دا خبرې به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د جګړو د پای ته رسیدو پیل وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب د څنګه مشر انتظار خادم پرون ماښام په خبرو کې ډاډ ورکړ چې بین الافغاني خبرې به بریالۍ کیږي.
مخبل مسؤلیت ادا کړی دی او ان شاء الله د مذاکرات لور ته بزو خبرې به سره کو سوله برازي او ان شاء الله افغانستان ملت او تاریخ په سوله شاهد وي.
طالبانو هم ویلي دي چې د شنبه په ورځ په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ ویلي دي چې طالبان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې سره سم د بین الافغاني مذاکراتو په افتتاحیه غونډه کې ګډون ته خپل چمتووالی اعلانوي. خغلی وردګ ویلي دي چې طالبان د خبرو د بهیر د ښه پرمختګ او د اسلامي ارزښتونو او د افغانستان د لوړو ګټو په چوکاټ کې په ټول هیواد کې د سولې او د سوچا اسلامي نظام درمنځته کېدو هوډ لري. خو د طالبانو په بیان کې د اسلامي امارت یا شریعت د پلی کولو د غوښتنې یادونه نه ده شوې. د سګنی کال د فبروري په 9 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې د موافقې له لاسلیک وروسته تمه کېده چې بین الافغاني خبرې په 10 ورځ یعنی د مارچ په 10 نیټه پیل شي. خو د بندیانو د تبادلې پر سر لانجه او ځینې نور خنډونه د دې باعث شول چې دا خبرې تر دې دمه وځنډېدې. قطر ته د طالبانو د هغو شپږو بندیانو سپارل چې د استرالیایي او فرانسوي پوځیانو په وژلو تورن وو په دې برخه کې وروستی خنډ و. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وویل چې دا شپږ کسان پرون ماښام په یوه الوتکه کې قطر ته واستول شول.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مو اوریدل چې سبا په دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلېږي. د افغان حکومت مرکچی پلاوی مشران او غړي نن دوحې ته ځي او ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د خبرو په پرانیستو کې ګډون وکړي. ما په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال طاهر خان سره مرکه کړې او ورڅخه مې پوښتلي چې تر وګت ځند ورسته د بین الافغاني خبرو لپاره څه تمه کیدای شي.
هیلی خلزک زیاد کی دی چی پا افغانستان کی دا طالبانو او دا امریکا دا صلح دا معاہدے با وجود تشدد دیر زیاد دی او اوس هم روان دی. حمله هر ورځ کیږي. نو څنګه چې د معاهده کې دا ذکر شوی دی چې د بین الافغانی مذاکراتو مهم موضوع به یو داوی چې اوربند اعلان شي. نو دغه یو مهم شی دی. دویم دا چې دا بین الافغانی مذاکرات د امریکا او د طالبانو د خبرونو د ما په نظر زیات ځکه مهم دي چې یو خو د جنگ خاتمه ده، دویم د افغانستان راتلونکی دی، د افغانستان مستقبل دی. هلته یو ظاهر خبر ده طالبان به دا غوښتنه کوي چې یو خودی به د نظام برخه ډېر احتمال دی جوړیږي، نو چې نظام به څنګه وي، ځکه طالبانو ډېر بیانونه راغلي دي د اساسي قانون په اړه باندې، د امنیتي ځواکونو د اصلاحاتو په اړه باندې ډېر شیان دي. نو په دې باندې مهم دي چې څنګه طالبان او افغانستان کې سیاسي مشران حکومت پر راتلونکي باندې راضي کیږي. درېم دا چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسيینو د افغانستان د حکومت ترمنځ یو ډېر لوی یو خلیج دی، یو واټن دی. دا به اول ځل وي چې د افغانستان د حکومت رسمي اعلان شوي خلک طالبانو سره مخامخ کیږي.
طاهر خان صاحب، تاسو چې کومې خبرې وکړې، له دې داسې ښکاري اټکل کولای شو چې ښایي خبرې مشکلې، ځکه چې په نظام باندې چې خبرې کیږي، حکومتي نظام باندې، اساسي قانون باندې، نو دا خبرې خو ښایي ډېر اوږد بهیر له سبا څخه پیل شي، همداسې ده کنه؟
اندېښنې تشویشونه خو هم دارنګي دي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه کې تاسو ته اشاره کوي، ځکه که طالبان غواړي چې دا حکومت نه مني، آیا د افغانستان حکومت دې سره راضي کیږي او کنه؟ که هغې موقت حکومت غواړي، عبوري حکومت غواړي، آیا د افغانستان موجوده حکومت اور سره دا مني که څنګه؟ د افغانستان د حکومت له خوا ځینې شیان ډېر واضح شوي دي چې هغه سری کرښه دي، دغه نغی بل تر پرشت دی. او بل خبره، نه صرف د افغانستان بلکې د سیمه د هیوادونو، دغه رنګ د دنیا، د نړۍ د مهمو هیوادونو، د هغوی په ډیرو شانو کې افغانستان حکومت سره نظر یو دی. هیڅوک عام افغان به هم دا نه غواړي چې هر څنګه دا د تیرو نولسو کلونو کې دا کم نظام اختر راغلی دی، نیمګړتیاوې په هر نظام کې وي، کمزوری په هر نظام کې وي، اختلافات په هر نظام کې وي، لیکن ډیر اکثریت بغواړي چې دغه ته هیڅ زیان ونه رسي. نو دې ته کوم ګورونو احتمال شته چې خبرې اوږدې شي، لیکن که د طالبانو په ذهن کې دا یو سوچ چې دا جګړه زر ختمول غواړي، په افغانستان کې امن راوستل غواړي، نو بیا دا هم احتمال شته، ځکه چې موږ داسې مور لیدلي چې د طالبانو دا کوم اوسنی د مذاکراتو ټیم مشر دی، دا د جرګو سړی دی، ماضي کې جرګې کړي دي، فیصلې کړي دي.
ښه، او طاهر خان صاحب، تاسو د طالبانو د مرکچی پلاوي د مشر عبدالحکیم اسحاقزي په اړه باندې خبرې وکړې، په دا اړه باندې دا ویل کیږي چې دی په خپل دریځ کې ښایي دومره نرم نه وي، د ده په اړه کلک معلومات راکړی دی، څوک دی او څه ډول فکر لري؟
د شیخ عبدالحکیم حقانی اسحاقزي په اړه باندې ما د ده د ملګرو سره رابطه کړې وه، ډېر تفصیلي خبرې مې کړې دي. د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې جامعه حقانیه چې ده، د هغې کې د سبق ویلې دی، او په 1940 کال کې د ده هلته تعلیم پوره شوی وو. د کندهار د پنجوایی ولسوالۍ د په اړه باندې خدا نظر خو پور شوی وو چې کله د نوم اعلان شو چې دا به د مذاکراتي ټیم مشر چې دا یو سخت دریځه دینی عالم دی، لیکن د دې او ملګری چې سره ډېر نږدې پاتې شوی دی، یو ځای پاتې شوی دی، نو دا هغه نظر بیا بل وو. هغه دا خبره کوي چې دا د مصالحې سړی، د هغه په نظر دې مسلې حل کولو والے انسان دی، دې سره طرف ته تلونکي سړی دی، نو لکه دغه یو نظر هم شته.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پنجاب پولیس وایي له لاهور سره نږدې پر لوی لار پر یوې ښځې د جنسي تیری د پیښې پلټنې روانې دي او 14 مشکوک کسان یې نیولي دي. د پولیسو مشر عمر شیخ پرون ماخوستن خبرې غونډې ته وویل دا ښځه د چهارشنبه پر شپه شاوخوا 12:30 د ګوجرانوالې پر لوري روانه وه چې پر موټروی دوه وسلوالو ورباندې تیری وکړ. د پاکستان وزیر اعظم او د پنجاب اعلی وزیر اړوند چارواکو ته د پیښې د پلټنو او د ککړو کسانو د نیولو امر کړی دی. د پاکستان چارواکي ویل لاهور سره نږدې پر لوی لار د بچیو مخې ته پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور څوارلس مشکوک کسان نیولې دي. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ د سپتمبر پر لسمه خبري غونډه ته ویل چې دا ښځه د سپتمبر پر نهمه شپې شاوخوا 12:30 بجې ل خپل بچو سره په ګاډي کې له لاهور په ګوجرانوالی کې د خپل خسرګرنۍ کور پر لوري روانه وه چې له ګوجرپورې سیمې سره یې په ګاډي کې تیل ختم شول او د لاهور او سیالکوټ پر لوی لار ودرېده. د دې په خبره د خځې په ګوجرانواله کې یو خپلوان ته ټلیفون وکړ او هغه ورته ویل چې د پولیسو پر شمیرې زنګ ووهي او ورڅخه مرسته وغواړي. شیخ وایي د شپې 3 بجې یو کس پولیسو ته زنګ واهه چې وسلوال په زور یو ښځه له ګاډي باسي. د لاهور د پولیسو مشر په وینا پولیس سمدستي سیمې ته ورسېدل او لومړنۍ پلټنې ښیي چې دوه وسلوال ورغلي ول او هلته یې پر ښځې جنسي تیری کړی. د احتساب او کورنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم په خبری غونډه کې موجود وو او وی ویل چې عمران خان د پیښې نوټس اخیسته دی. د دې په خبره د انتظامیه د ناکامۍ له وجې دا پیښه شوه.
اس قسم کا کرائم هم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے.
دی وای موږ هیڅ کله دا ډول جرم نشو زغملای. د سپتمبر پر لسم مو چې وزیر اعظم صاحب خبر کړ نو غوی د پنجاب د پولیسو مشر تلار خونه وکړه او له اعلی وزیر سره خبري وکړي چې څوک هم پکې ککړوي د قانون منګولو ته سپارو. دا کار د زغملو وړ نه دی. د لاهور د پولیسو مشر عمر شیخ ویل وسلوالو چې کله د ګاډي شیشه ماتول نو ژوبل شوی چې د وینې او ډي ان ا لارې د پیژندګلوي هڅه کوي. د زیاته کړه چې د پیښې له ځای سره نږدې 3 کلی دي او هلته هم له خلکو پوښتنې او تحقیقات کوي. د پنجاب پولیسو په وینا وسلوالو تر 13 وروسته له ښځې پیسې او ګاڼه یا زیورات هم اخیستې دي. د صوبایي حکومت ویاند مسارت شیما پر ټویټر په بیان کې لیکلي چې د پنجاب پولیس او نورې ادارې په همغږۍ په خواشینونکې پیښه کې د ککړو کسانو گرفتاری هڅې کوي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د انصاف ژمنه کړې او وایي پر موټروی چې چا هم پر ښځې تشدد کړی وي سخته سزا به وویني. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د اپوزیشن مشر شهباز شریف پر ټویټر په بیان کې دا دردونکې پیښه بللې او د کوټلو اقداماتو غږ یې کړی دی. په پاکستان کې د ډلهیز جنسي تیری پیښې نسبتا کمی دي خو په هیواد کې وخت په وخت د جنسي ځورونو او پر ښځو د تشدد پیښې کیږي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیلې
پر یونیمه بجا،
د ځوانانو غږ
پر 2 بجو،
روخانه مستقبل
پر 4 بجو،
حجره
پر 4:30 بجو.
د سپتمبر پر لسمه د پیښور په شخصي خوندزیو کې د ماشومانو میندو او پلرونو ټولنې احتجاج کړی ویلې دي چې د کورونا وایرس وبا مخنیوي لپاره د ټولبند او محدودیتونو لوجې لمالي ستونزو سره مخامخ دي نو ځکه دي د ماشومانو په فیسونو کې د پام وړ رعایت ورسره وشي. دوی ویل د پیښور های کورټ د دې موضوع نوټس واخلي او اقدام دی وکړي. د پاکستان حکومت د مارچ په نیمایي کې ټولبند اعلان کړ خو په مې کې ختم کړ، البته ځینې محدودیتونه یې پر ځای وساتل. حکومت په اګست کې ټول کاروبارونه بیا پرانیستل او ویل چې د سپتمبر له 15 به ښوونځي هم بیا پرانیزي. د خیبر پښتونخوا حکومت وار لمخه شخصي سکولونو ته ویلي چې د ماشومانو په فیسونو کې 40% رعایت وکړي. د غلام غوث رپورټ په پیښور کې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا احتجاجي مظاهره د سکولونو د ماشومانو د میندو او پلارانو د ټولنې لخوا ترسره شوه. دوی وایي چې سرنګ د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره په ټولبند کې سکولونه تړلې شوي وو، نو دغه رنګ د تجارتي هلو ځلو او بازارونو د تړلو په وجه ولس هم د مالي ستونزو سره مخ دی. د ټولنې مشر علمزیب وایي د شخصي سکولونو په پیسونو کې دي د پام وړ رعایت وکړي شي.
مونږ دا مطالبه ده چې د و میاشتو کې چونکې زمونږ بچو ته سبق ټک نه دی ویلې شوی، نو دا غي د فیس اخستو یا غوښتو یا غوښتو هیڅ حق نه جوړیږي. دا فیس ته فوراً معاف کړي شي. مونږ والدین خپل بچو د پاره نور ډېر پریشانو کې مبتلا یو. دمره بیروزګاری ده، دمره ګرانی ده. په دې دوران کې تاسو مونږ ما پزیدل لګونو بلونو راوستل مونږ چرته نه ورکړو. حکومت دی والدین ته اس ریلیف نه دی ورکړي.
د دوی د غوښتنو په لړ کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم په محکمه کې یو چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د شخصي سکولونو د سارني سرکاري ادارې د پرایویټ سکولونو انتظامیه ته امر ورکړي چې په پیسونو کې دی شل فیصده رعایت وکړي. خو دغه احتجاج کوونکي وایي دغه شل فیصده رعایت دوی ته د منلو وړ نه دی. وکیل عباس خان سنگین په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
د و میاشتو لا ټول سکولونه بند دي او د سکول مالکان چې دی پوره په پوره فیسونه غواړي. دویم د سکول مالکانو په فیسونو کې اضافه هم کړې ده. نو موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې ماشومان په کور کې ناست دي د ترانسپورت فیس ولې غواړي د سکول مالکان؟ ماشومان په کورونو کې ناست دي ټیوشن فیس ته څه غواړي چې د و میاشتو ټیوشن فیس موږ لراکه؟ ګوره څنګه چې سکولونه بند وو داسې والدین هم په لاک ډاون په ټایم کې کورونو کې ناست وو، دغې کاروبارونه بند وو. نو موږ د کمې دا فیسونه راوړو، د وو اتو تو میاشتو فیسونه راوړو او دی له ورکو.
حکومت د سپتمبر د 15مې نیټې نه په مرحله وار توګه د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو د بیا پرانستلو فیصله کړې ده. خو هغه مور پلار چې ماشومان یې په غیر سرکاري سکولونو کې سبق وایي او د ټولبند یا لاکډاون په وجه د مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي، د ماشومانو د پیسونو ورکولو په اړه سختي اندېښنې لري. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
عوامین شلګود په قبایلی سیمو کې د ځمکو لانجو هواري لپاره د وړو کمیټیو جوړولو پریکړه کړې. دا تر هغه وروسته ده چې د ګوند یوې نهه کسیزه کمیټې په جولای کې د قبایلی ضلعو سفر وکړ، هلته د ځمکو لانجو په اړه معلومات غونډ کړل او ګوندي مشرانو ته یې رپورټ وسپاره. د دې کمیټې دوو مشرانو د سپتمبر پر 9مه مشال راډیو ته ویل دا کمیټې به د لانجې له ټولو خواوو سره جرګې کوي او په عین وخت کې به له انتظامي چارواکو سره هم رابطې کوي. دوی البته دا ونه ویل چې کمیټې کله جوړیږي، خو زیاته کړه چې راتلونکي اونۍ د ګوند له مشرانو سره غونډه لري. عوامي نېشنل ګوند دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د جون له پای راهیسې په بیلابیلو قبایلي ضلعو کې د ځمکو لانجو سر راپورته کړی چې په اړه یې مشال راډیو یو شمېر ځانګړي رپورټونه جوړ کړي دي. د قبایلی سیمو انتظامی او امنیتی چارواکو د لانجو د هواری هوډ خولای. عوامي نېشنل ګوند په قبایلو کې د ځمکو لانجو هواری لپاره د ولسی مشرانو د بیطرفه کمیټیو جوړولو پریکړه کړې ده. د 2000 زیږیز کال د جون په پای کې چې په کورما کې د ابراهیم زوی او بالشخیلو خلکو او پاړه سمکنیو ترمنځ د مرغی چینې ځمکې لانجې پر سر نښته وشو، ورپسې د جون پر 1/3 په جنوبي وزیرستان کې سپیرکي او نانوخیل یو بل ته مخامخ شول، نو عوامي نېشنل ګوند یوه نهه کسیزه کمیټې جوړه کړه چې په جولای کې د ټولو قبایلي ضلعو سفرونه وکړل چې د لانجو په اړه یو رپورټ جوړ کړي. د دې کمیټې دوو مشرانو د سپتمبر پر 9مه مشال راډیو ته ویل رپورټ یې د ګوند مشرتابه ته وسپاره او پریکړه یې وکړه چې په هر ضلع کې بې پرې کمیټې جوړې کړي چې د هرې لانجې له خواوو سره جرګې وکړي او د هواري لارې پیدا کړي. د مرغۍ چینې تر نښتې وروسته مشال راډیو هم په کورما، جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان او د باجوړ او مومندو ترمنځ د پولې په ګډون د شاملاتو د ځمکو او بریدونو لانجو په اړه رپورټونه جوړ کړل. په دې رپورټونو کې د دغو لانجو تاریخ او لاملونو معلومولو ترڅنګ د هواري پر لارو چارو بحث شوی دی. د دې سیمو انتظامی مشران او چارواکي وایي له ولسی مشرانو سره د جرګو له لارې د لانجو د هواري هڅې کوي. د قبایلي ضلعو ولسونو ځینې لانجې په خیبر پښتونخوا د قبایلو تر ورګډېدو وروسته عدالتونو ته وړي دي. د پاکستان پخوانی حکومت تیر پارلمان او ولسمشر د 2013 زیږیز کال د مې په آخري اونۍ کې په آئین کې له ترمیم سره قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې چې وروسته د هیواد د پولیسو او عدالتي نظام هم ور وغځېد. د عوامي نېشنل ګوند د نهه کسیزه کمیټې مشر نثار مومند وایي زیاتره مسالې د پولو نه ټاکلو پیدا کړې دي.
داسې ولکه زمونږ د باجوړ او د مومندو د برید مسله چې ده د مهد برارای دغه سي د قومونو منځ کې د خیلونو منځ کې چې داغي خپل منځ کې حد برارې وي نو هغه مونږه لکه دا چې په پرچینار کې یو مسله ده چې هغه له هوا د بل شکل ورکول شي پر قورانه د غول ورکول شي هغه د سمکه مسله ده خپل منځ کې د سمکه والا تنازع پکې روانه ده بنیادین خطه په سمکه باندې شوی ده دغه چې د بیټنو او د مسعود خپل منځ کې یو مسله وا دغه چې د دوتانه قوم او د وزیرو منځ کې یو غټه مسله وا
د کمیټې عمومي سیکرټر مثال خان او رگزای وای پر اتلون کې ونی کې د ګوند لمشرتابه سره ویني چې تر هغه ورسته به قبایلی زلو ته په دویم سفر کې کمیټې جوړ کړي مومند او رگزی دواړو د ګوند لمشرانو سره د لیدو یا د کمیټې جوړولو کار نیټه ونه خدای شو خو رگزی ویل دوی فکر کوي چې د مسیدو او بیٹنې ولانجې پایل کړي او بیا په ترتیب په هر ضلع کې لومړی لوی او بیا وړی لانجې هواري کړي
دا کمیټه ان شاء الله نیوټرل وي دا به داسې کمیټه نه وي چې په غو باندې به چا اعتراض نه وي وایي چې د مسیدو او د بیٹنې کوم مسله دی هغه نه سٹارټ وکړو بیا به د بجوان او د ممندو مینس کې کوم ستونزه ده
نثار مومند وای دوی غواړي چې د قبایلو نور ګوندونه هم ورسره په دې کار کې شریک شي د په خبره د هر ضلع کمیټه به جرګې کوي او له انتظامی چارواکو سره به هم خبرې اترې کوي او ورڅخه به د پریکړو د عملي کولو غوښتنه کوي
دا به په هر ضلع کې د دوو ترمنځ چې هغه تنازع به زموږ د پښتنو چې څنګه رواج دی هغوی سره به خبرې کوي که دا د هغوی د حل کولو مسله وه چې هغوی حل کولی شوه نو هغوی به دا حل کړي که نه وه او دوی غوښتل چې هغه د بهر نه ورته خلک را شي نو بیا به مونږ دا نه کسیزي کمیټیز وو که مونږ ته هم سخته شوه نو بیا مونږ ته ایمل خان دا خبره ډیره په ډاګه کړې ده چې بیا به زه په خپله هم ځم او دغه پښتنو ته به په تورشل کې نه مه مونږ به حکومت سره هم په اړیکه رابطه کوو نو لهذا زما یقین دی چې مونږ او قوم او دا ټول ملګري یو نو مونږ سره حکومتي چارواکي هم همکاري وکړي
او رگزای وای د قبایلي زلو سفر ورته جوه تکړه چې هلته پراته ولسونه د لانجو هواري ته تیار دي او ان هغه پولي او حدونه هم مني چې حکومت ورته وړاندیز کوي خو تور پورې کوي چې انتظامی او امنیتي چارواکي نه غواړي چې مسالې حل کړي
سټډی کړل چې ا کومینو سره خپل کې پی جوړ دی لکه څنګه د اخروال ماین خبره دی یا څنګه د مسعودو بیٹنی حکومت کیسه دی یا د وزیر مسعودو حکومت خپل کې حدودی تنازات دی غو بالکل غو سره خپل مینس کې پی جوړ دی او چې کومه حد بندی هم حکومت غوړي په غبن سره غار ازادي خو په دې کې غټ رکاوټ اډمنستریشن دی او اډمنستریشن نه علاوه کم چلته کې اصل سټیک هولډر دی زمونږ ملټری حکومت دی دا پکې غټ رکاوټ دي دا نه غوړي چې قبایل سره یو ځای شي او دا تر زیاده منځ نه وزي
خود مثال خان او رگزی داوی برعکس د کورمی جنوبی او شمالي وزیرستانونو باجوړ او مومندو انتظامی او امنیتی چارواکو ټولو په جولای او اگست کې لمشال رادیو سره په خبرو کې د ځمکو د لانجو هواري هوډ خولې او وای ځنې شخړې تقریبا حل کړې دي انتظامی چارواکي زیاتوي هغه قضیه چې په عدالتونو کې دی په اړه د هیڅ اقدام واک نه لري خو د نورو لانجو د حل کولو لپاره نه یوازې په خوانی اسناد پړاګه کوي بلکې له ولسی مشرانو سره جرګو ته هم دوام ورکړي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
زموږ غږله مشال رادیو اوري او اوس هم ورجو بل رپورټ ته یو نوې رپورت وایي چې د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ 19 هیوادونو پر راتلونکو کلونو کې ل یو لړ لوی او ماحولیاتي ګواښونو سره مخامخ دي د سپتمبر پر 9 خبر رپورت وایي د طبيعي ناورینونو لوجې میلیونونه خلک د مالی او ځاني زیان ګاللو ترڅنګ بې کوره کیدای شي دا لومړی ځل دی چې په سیډنی کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د ماحولیاتي ګواښونو په اړه رپورت خپور کړی چې پکې تر 2050 زیږیز کال پورې د آب و هوا بدلون او طبیعي ناورینونو له وجې د پیدا کېدونکو مشکلاتو اټکل شوی دی په سیډنی کې د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ د ماحولیاتي ګواښونو رجسټر په نوم یو رپورت خپور کړی چې پکې راغلی چې د افغانستان پاکستان او هند په ګډون د نړۍ 19 هیوادونه له تر ټولو لویو ماحولیاتي خطرونو سره مخامخ دي دا اداره هر کال د سولې او د ترهګرۍ په اړه ارقام او رپورټونه خپروي او دا لومړی ځل دی چې د ماحولیاتي ګواښونو پر موضوع مفصل رپورټ خپور کړی. انسټیټیوټ د نړۍ په 150 هیوادونو او سیمو کې څېړنې کړې دي او وایي چې تر 2050 زیږیز کال پورې به له دې جملې څخه 40% هیوادونه د اوبو او 22% به یې د خوراک له لوی کمښت سره مخامخ شي چې له وجې به یې نه یوازې میلیونونه خلک بې کوره او بې ځایه شي بلکې په نړۍ کې به د خوارځواکۍ کچ هم خورا زیات شي. رپورټ افغانستان د چاپیریال او آب و هوا بدلون له پلوه له تر ټولو زیاتو ګواښونو سره مخامخ هیواد بللی دی او وایي هغه هیواد د اوبو او خوړو له کمښت، له خوراکي نامسؤونیت، سیلاونو، وچکالۍ او د نفوس یا آبادۍ زیاتېدو په څیر ستونزو سره مخامخ دی. رپورټ وایي افغانستان د نړۍ له تر ټولو زیاتو ناامنه هیوادونو څخه یو دی چې پکې په 2019 زیږیز کال کې تر 10,000 زیات کسان ووژل شول، خو په عین وخت کې موندنې ښیي چې تیر کال په هغه هیواد کې میلیونونه خلک د شخړو او طبیعي ناورینونو له وجې بې کوره شول. د چاپیریال د وضع او ماحولیاتي ګواښونو په اړه دا رپورټ مثال ورکوي چې که یو هیواد د وچکالۍ ښکار وي او په عین وخت کې آبادی هم زیاتیږي نو په راتلونکي کې له لا زیات فشار سره مخامخېدای شي. خدای یوازې افغانستان نه بلکې پاکستان، هند، ایران، د منځني ختیځ یو شمیر هیوادونه چې په سر کې عراق او شام یا سوریه دي او د افریقا ځینې هیوادونه لکه موزمبیق، نمیبیا او بوتسوانا هم دي چې له لویو ماحولیاتي ګواښونو سره مخامخ دي. پاکستان په ځانګړي ډول د سیلاونو له لوی خطر سره مخامخ دی. په اگست کې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو، په کراچۍ او د پنجاب او سند په ځینو برخو کې سیلاونو خلکو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ مالی تاوانونه ور په برخه کړل. د دې ترڅنګ د اوبو کمښت له پلوه هند په جنوبي اسیا کې په لومړي او پاکستان په دویم ځای دی. رپورټ وایي له 1990 زیږیز کال څخه تر 2019 پورې د شاوخوا 3 لسیزو په موده کې په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 2 لویې وچکالۍ تیرې شوې دي. په همدې موده کې په افغانستان کې 15 او په پاکستان کې 4 سیلاونه راغلي دي. که په تیرو 3 لسیزو کې د وچکالیو، سختې ګرمۍ او سختې یخنۍ، سیلاونو، د ځنګلونو اور اخیستو او طوفانونو حساب ولګول شي نو د رپورټ په وینا پاکستان له 121 او افغانستان له 109 ناورینونو سره مخامخ شوی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ معلومات ښیي چې له 2008 زیږیز کال څخه تر 2019 پورې قدرتي ناورینونو د ناامنیو او جنګونو پرتله خورا زیات خلک بې کوره کړي دي. رپورټ وایي په 2019 زیږیز کال کې د شخړو او جنګونو له وجې شاوخوا 9 میلیونه، خو د ناورینونو له کبله شاوخوا 25 میلیونه خلک کورونو پرېښودو، د هیواد دننه یا بهر کډوالۍ ته اړ شول. رپورټ زیاتوي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې لسګونه هیوادونه دومره اقتصادي وسایل نه لري چې د آب و هوا په ګډون د نورو ماحولیاتي بدلونونو په نتیجه کې پیدا کېدونکې ستونزې حل کړای شي.
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنده زنانو طرف له خو ډیر خر ریسپانس ماته روان دي.
سې پټي وس زما کا وس هر څه غره نه ټول تیلي
د باګر الیکټډ پرسن په غي باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هله چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړيونه
تاندې هله
زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبريږي. او اوس هم وخت شوی د ونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی په دې خبرونه کې مو د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړي وګمې سره د هغې ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي. دا خبرونه تاسو د زیارت یا د پنځشنبه پر ورځ د پېښور پر وخت پر 4 او د کابل پر 3:30 بجو په ژوندۍ بناوري او وسې تکرار در خبرونه راځي چې واورو چې هارون باچا له وګمې سره د هغې د ژوند او هنر په اړه په دې خبرونه کې څه خبرې کړې دي او کومې سندرې راوړې دي.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زه هارون بچا سلامونه درته وایم. د دې ونې په خبرونه کې نومیالی سندرغاړي وګما را سره ده. دا پروستیو کې ناروغ شوی و خو اوس له خیره بیرته روغ ده او سندری وای. د ریډیو ټي وي او سټیج په غنو پروګرامونو کې برخه اخیستې ده او د سندرو او ټپو د پام وړ شمیر کیسټونه هم خبره شوې دي. پر ژوند او هنري کارونو خبر ورسره کوو. د ټلیفون په لیک را سره ده، د وخت په سفر ده، پر لار ده، بیا هم ستړي مشي وګمې بي بي او مننه چې مونږ ته د وخت راکړ. ډاکټر تروانه، نو مونږ خدا سے خبر شو چې ته د خیره روغ شوې، اوس خو ډیره ښه شوې، او سندرې هم وای، نو لا هم دغه د صحی وضعیت دومره ښه نه دی ګنې؟
نو ښه شوې خو یم، الحمدلله، تاسو په دواګانو باندې، د خپل مسافر زور په دواګانو قایم. خو زما هغه یو ټیسټ دی، شوګر دا هغه کوم هغه د پاره زما چې د نو میاشت پس زما دا یو ټیسټ هغه کوم خیر نه خیره.
ته چې ناروغه وي، لکه زیات هم ناروغه وي، مونږ به رپورټونه هم چلول، په میډیا کې هم راتلل ستا د ناروغۍ خبرونه، نو هغه وخت کې وږمې به بي تاسو فکر کوو چې د خیره جوړیږي به او بیرته به سندرو ته راځي، داسې کوم تمه دی وا د ځان نه؟
یاره چې زه خو لکه چې بیمار شوم، نو بالکل زه ځان نه لکه نوم خبر بي وشي به مړه باندې را لګا نه. بل مسله دا و چې ډراپونه سنې منی به راته ډېر زیاتې والی، لکه ځان نه مې دا امید نو چې زه به ښه شم، بل بچو ته مې بس لیکت تک مې دا ویلو، بس خپل بچی دې راټول کړه، بس زما د خپل ځان نه زړه دغه شوی دی، زه بس دا کېږي چې زه ټیک نه شم، زما د بیماري داسې ده. او بس د الله ډېره شکر ګزار یم، د رب نه ډېره خوشاله یم، الله ډېر بېرتي باچا دی، ډېر بهتري زب دی، زما مال ډېر ښایسته ژوند راکړ، واپس زه کوم هغه وږمه یم، الحمدلله، خپل ورو خویندو سره او دې سره خپل کمره مخه مخم راځم، د دې ځان شو کوم ځان ته خایم چې دې ښه دي.
خزه شکر دې چې ښه دا ته چې وګمې به بنا جوړوې، ستا خو علاج په هسپتال کې پرته وي، دومره د خپل وس د سوچ خپل علاج دې کړی وي کنه؟ کوم مرستي د سره چا حکومت کړی وي یا نور خلکو سره مرستي کړی وي؟
میرا جی دې حکومت دې خیرات ته سلام دې، زما دې خیرات ته سلام دې، دې زما غو دې بوت هم سلام دې، دې خپل خلکو نه میګیله دا چې څوار لس کاله مخکې زما ایوارډ منظور شوی دی، پنځه پیری زما چې زما څه کال ایوارډ بیا منظور شوی و، او زما ایوارډ لاړو خپل واغستې دو جونیئر خلکو لا ایوارډ ورکوي چې مخې ته یې اړو څه کړي نه دي، نه د څه پته لګي چې دی کړي څه دي چې دی دا ایوارډ واغستې دو. او چې زه د پنځه دېرشتو کالو نه مخکې راغلی یم، زه دا پن کوم، نو زما ایوارډ زما صدارتي ایوارډ زما پنځه پیری چې کوم دی، نو زما ایوارډ لاړو.
دا ایوارډ کې تاسو ته ملاو هم شي، او تاسو خو په دغه جوګي تاسو خو بلا کار کړی په خپل هم دا خبره کوي، خو دا ایوارډ تاسو در هم کی وګمی بي بي، نو بیا بس تاسو ژوند کې څه بدلون راشي، تاسو ته غني حکومت وظیفه در کی، پیسې وو سره وی دی ایوارډ سره دی سره څه شي وی؟
دا ایوارډ جما ته ملاو شو کنه؟
ها ها،
دې ټیم زو اوسم لا اله الا الله محمد رسول الله، کما باندې د فور کرای شارټ دا کما باندې یو دکان د بل دکان ز په کار شو شنه راوړم، هغه وګ ما خو سلیم کنه چې کله ومه زما خو داسې ژوند دی چې داسې ژوند زما مچ په دې ملکی په دې خپل ملکی د قور زما قور ده، د خپل خوري فخر کوم په دې باندې، په زمرم په دې باندې به خخ کیګم د سپورټي د شملي خیال می ساتل، ما خو اخو دې غانم نه لګړې نه، مې اخو دې پاتې ژوندۍ تیر کړې دې په ما چې زما حق اخلي او بل ورکای چې په دې لري.
Thank you.
د وګمې پرګمو د دې بالکل نوې سندره ووري دا د مشال رادیو هارون بچا هنري غړې خبرونه ده هم وګمه پکې زمونږ نن ملمنه ده وګمې سمره خپل سندره مو جوړه کړې ده ډېر مننه چې مونږ تم راولې غلا ده خو تاسو به ویډیو ورته جوړوي او بیا به خبروي خو ماتم غینه مخ کې راولې غلا
او دا بس بل غسل دی او
پریشان کی سختی خدای بامی
او کتا سو د میډم نورجان یو هغه غزل اوریدل او گایي کی دنیا گیت میرے او سوري نیانګ می میرا نیانګ می دا ما غشه دی جی بس لایک سکے مو فاری کړی دا بیا دا غینا پس منګم ډیر زیات فاری کړی دا او ډیر خراغ له دی او عوام ورونو د پاره امریکا کړه چې بس مونږ نه نیو شو نوري دای بم خوشاله مونږ بم خوشاله یو بس دا خو مونږ دای د پاره کو چې دای خوشاله خوشحالی
تاسو خپل لغه د کړهو ژوند کیسې وکړي چې تاسو ته مشکل دی، اقتصادي وضعیت مخنه دی، نو هغه دا خبرې به تاسو چارواکو هم حکومتي ادارو ته به هم رسیدلې، تاسو مینوالو هم اوریدنو په دې هیله چې تاسو سره مرستې وشي، تاسو دا ژوند اسانه شي. خو اوس په نورو خبرو ته راشو، تاسو راته د خپل کلی کور په اړه وایي، چیرته اوسېږي، د تاسو په پښتونخوا کې کور چیرته دی، چیرته لویه شوې، او بیا به راشو چې د موسیقۍ د ډګر ته د سندرو ته څنګه څنګه راغلی کنه؟
میرے جزو کو ضلع صوابۂ سر تعلق سے آتا ماں خاص کر دوں مینائی ماں اور مینائی کدے خوری خوری کتوں کے لوے شوئے ماں لوگ بھی من پلاغوں کتوں کی کڑی دی اور پت پٹولی من پلاغوں کتوں کی کڑی دی اور والدہ کا کتوں کے را لوے شوئے ماں خارپور میرا کا کتوں کی کڑی دی اور مینائی دکھلی ماں اور پڑھال ڈالی اشوئے جی
مینا کې چې تاسو کوم مشران او تاسو کورنۍ واغې هم هنر کوو کنه؟ تاسو پکې اول کسي چې هنر او سندرې مو ویلې دي؟
نه 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 نه، بس هغه کو دي شیفت راو څه تعلق نه ساتلو، نه دا هغه په ذهن کې، نه دا هغه په خیالات کې چې دا کار به داسې کیږي، او هغه په دمر هغه ترسي هغه بیا چې کم نه نو خپل دغه نه باغه او یو دمر باغه د فن مسکای کې هغه کیږي مخکې کیږي.
ها
نو بس زما په خاندان کې څه کوم داسې څه نشته د پلار کوټه طرف نه واحد یو سو مچ بس دی پان تر وات لګ.
ها نو څنګه څنګه راوته ای تا چا سره مرسته وکړي؟ تاسو ته کله پته ولګی تاسو आवाज دومره دی چې په ریډیو باندې یا په ټي وي باندې تاسو سندرې ویلې شي کنه؟ دا کم وخت څنګه څنګه دا خبره تاسو ته معلومه شو؟
دا چې بس د پلار د کور د وخت نه راوته مو واړو مډي زیاته دا چې د نه هو کال وو مچ راوته ما را د تسین بابا دی لو بس هغه راوته ما.
ها را د تسین استاد چې موسیقارو باجبه غغولا
جی بس هغه سره مې چې دا دلبری غزل پټي باندې ویل نو بس هغه نه پات بیا زه خلکو ته پته ولګي دا چیرې داسې او صوابۍ د کلی او سنگر راغلی دا وګمنې مې خپل نوم پوښتنه نو معلوم. او بس هغه نه بیا چې کم دنو کې څه شي فلمونو نه بیا خلکو راو کم فلمونه را باندې ریکارډ کړ، بس ریډیو تم خبره لاړه، سټیج تم خبره لاړه.
دا وګمه خو تاسو هنري نوم دي، تاسو خپل نوم راته او بغوړی چې راته واخلي مشوره در کړو. شوکت علی صاحب چې په ټی وی کې سینیئر پروڈیوسر او په خبر ټی وی کې. ها او اول سندره تاسو وای چې نیمه دلبری نه دلداری وکړه، دا تاسو ولنه سندره وا؟
اجی بالکل دا ولنه وا، کمپوز کومونو دا رد پسن بابا کړو اول می پتی وی باندې ویلا هغه نه پس بیا ریډیو تراله ما بس ریډیو نه بیا کې ست چالو شي کې ست نه بیا د فلم دنیا ته لاله.
ها او کې ست به سمره کړي وګمی وی ته شمیر دې ته معلوم دي خو ډیر شی ما تخکاری
ډیر ډیر ذات دې درې نیم هزار نه وړي دي نو بجې بس مونو ریکارډینګ بس مخول نو بس هغه لکه غیبه نه خو بټیم ډیر وړي دي.
ها
لغه بس رست خبره دور ز ته خبره وړي لا او دا اوس خو چې کوم ریکارډینګ چالو کنه به دې مونو ریکارډینګ نه پس دا ټریک راغی.
ها
اول غانا ما دې په ټریک باندې کړی راځه هغه د اردو ترجمه د میډم نورجان داغی ترجمه اون هغه په پښتو باندې پښتو کې لیکلې و نو هغه دې ما په ریاست کې جلا پکو بخي هغه سر ما په لګانې د ځک باندې کړی و.
ها ها تاسو وایي چې میډم نور جهان بیا بیا د وې داغي आवाज هم داغي سندري مزياتي خوخيږي
داغي سندري داغي आवाज ما وخت نن هم داغي ریکارډینګ چالو زور تناس کوم ټولې غاني نور ته اوري دي
صرف نور جهان اوري کنه سړو کې بیا تاسو څوک اوري د اردو کې چې کوم استادان دي یا پښتو کې چې اړین کار کوي څوک پکې اوري
په سړو کې کوم ځبک زمان نه دي څنګه چې دې بیا خو ولې دا هغه غزل او دا هغه आवाज هم دې خوبو خیال ته به پښتو کې اردو کې مې هغه وخت په پښتنو کې کوم دینو تاسو आवाज دې تاسو خو جواب نشته
تاسو
په نام خدای دې سره ماشالله اللهم دا که سوريله ساته
سندرغاڑی او استادان خپل پریکٹس کوي ریاضت کوي تب بیا کور کې څه کوي چې اوسګارې چې سټوډیو ته نزی یا ټی وی ته نزی
بیا ریا سړي زماته سړي غاري وای ما هغه بچیرا پورې خاندې وای را ته یم دا څه کې پتا څه چالو شو پلازې کور د شرمول مکو کنه ځا ته پاس امر د ټولې دنیا ته پتا ده چې وګمد بيجي دا وګمد بيجي دا نو کور کې وزن سره غانا نه زما خو مړې په دې کولاري کې ځان سره ریاستن کومه
او چم گاون خو څوک شکایت نه کوي چې دا څه کې چې هر وخت سندري وای
نه 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 غي سم نه
دا سندر خو تاسو په نو سازونو کې ویلې دا اوس چې موسیقي لګه بدل شوې ده د بجلی سازونو راغلي دي دا خوندر کوي کنه هغه په خوانه کیسې خوي
نجی بس دا خو یو لغاو بس شوې دې ریکارډ شوې دي خو لکه زه چې کوم موسیقي به زمون و مونږ به کم ناس و کم طبل باج به مونږ سره غږیل نه هغه موسیقي خوان کې یغې کې طبلم و یغې کې باجم وي دا خو دا سي شه د شه ډنګړتا ډنګړتا ډرامونه یې غږیږي د دې وګوره نو څنګه ستاره ز د څورشتا خو څوک یو خلکو نه مجبور شو یې راشه وګ نه دی دا یو سندره دا یا غزل د ریکارډ کا ریکارډ کو مجبورانه ریکارډ کو ځکه چې موږ پکې دی رزق پاللې
په پښتو موسیقۍ ته خوږمې بي یو شمیر نوې سندرغاړي هم راغلي دي کنه خزینه سندرغاړي نو دا غوې نه تاسو بیا سمره هیله منې سو سوک پکې داسې چې تاسو فکر کوي چې ښه کار کوي او خمو سکی به وړاندې کی پښتنو ته
ځان کو دې کې د سر دې څو نه غړ شو چې کوم یو ګور مو دې څنګه غري ما چې کوم یو ګور مو دې څنګه غري ما
ها
دې نه به مونږ څه دا غو کو بس الله دې کامیاب شي بس ولای ولا توفیق ورکي او خشه ای دې وای لکه شاعری دا څه وای چې هغه دا اوریدو نه کنه هغه مو پغې نه پوي دې ته هغه دا ساري څنګه دې راځي څنګه دې وړې راوته دل ډیر دې بس څه به وای دا لا دې ولا دا غو توفیق ورکي چې بس شاعری وای او موسیقۍ طرف ته قام وکي موسیقی اون شرمې زکه چې دې باندې ډېر مهنت کړې ده ډېر خواريم کړې ده دا زمونږه ژوند سره تړلې محبت ته او دا زمونږ په دې کې رزق ده موږ دې باندې فخر کوو دا زمونږ لپاره ډېر یو بهتري خبره ده موږ په دې فن خلک پیژنې دا نه چې سبالا موږ یو ځای ته لاړ شو او موږ ته څوک داسې وایي چې را پرې موسیقۍ کې خدای سي خلک راغلي دي چې د پیسې आवाज هم لري موږ دې باندې موږ ته ملک ځان دی که چې دې سره باندې په دې فن کې خلک دي خواری دی کی ځان سره که څنګه چې تاسو موږ خواری کړی دي دا که خواری دی کی سره د تعلیمونو تعلیم شته او پنت دی وګوري چې را د پنت په کوم انداز دا په کوم انداز راغله دا دوشه څنګه دی هغه طرف ته دی راغو کی
وګمې به ته خو ز خیر خیر سیات تم خدای سندري هم وای نو تر کله پورې فکر کوي چې سندري به وای आवाज به د کارو کی
څومره چې می ژوندګي د دی الله د جون را کی تاسو رسول سره د خپل مسافر نو فایند سره څه نو پتان غزان کې ساده نو زړه د आवाज په جن دی دا په زړه او باسم د مارین الحمدلله او څنګه شوما انو دا سینه به جن دی زبنه يم دا سینه به جن دی زبنه يم نو دا مې په دې انداز ویلې دي چې زبنه يم زما دا سینه به جن دی هغه به مې جن دی د خپل پروردګار شکر الحمدلله دا کوم کی आवाज ما غسیری او استرخ می الحمدلله واسینه دراغله او خدي خخه आवाज می رو تاسو اوري
صحیح شو ډیر مننه وګمی وی تاسو بس ژوندۍ او ګړندۍ ته صحیح خوشاله اوسئ